د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحاله یو چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن رادیو له لارې د خلاصون لار د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیست او د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوئ. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله جی تاسو ته اجر درکی چې تاسو د زیاتو مسؤلیتونو سره سره مشتوخ راکی او د اوریدونکو د دیني پوښتنو او جوابونو ته حاضر سپاس. تاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تستاجر عظيم دركي چه د گرانو مسلمانانو ورونو کشتنی مو اخستی او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړی.
دینه مننه محترم مفتی صاحب، ته مو خوش ویرا بسود او دین خلو
مهربانی وکي قاری صاحب.
جزاكم الله. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بانی خپل نوم راوښیست.
زمانم بخت محمد احساس صدر تلیفون دلارم د جمهوریت صاحب یو شریف شنو.
بخت محمد صاحب، تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه د میرا بانی وکي خپل شریف شنو مطرح کی.
د مولوی صاحب څخه مدا پښتن د کيو چوک لاس لاکه کالداري لري پورنی ور باندې باندې او سراي نه لري د میانه سراي قیامت هم لاس لاکه کالداري شاو پای
محترم مفتی صاحب، تاسو د بخت محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې دغه پیسې په کار اچولې سره یې پرانیولې، نو بیا په هغه سره کې دی اوسیږي، دا د ضروریاتو اصلیو څخه دی، پر ده باندې اخترۍ نست. او که چیرې په هغه پیسو یې سرای نه یې رانیولې، نور قرض نه یې ورباندې، دا پیسې نغدې ورسره پرتې وي، نو دی په بل سرای کې اوسیږي، یا د سرې په کرایه نه یې نیولې، سرای ته ضرورت نه لري، نو بیا پر دغه پیسو باندې اخترۍ سته. خلاصة الفتاوى لكي: وفي أجناس الناطف قال أبو حنيفة رحمه الله: الموسر الذي له 100 درهم أو عرض يساوي 100 درهم سوى المسكن والخادم والثياب التي يلبس ومتاع البيت الذي يحتاج إليه. خلاصة الفتاوى كتاب الأضحياء جلد 3 صفحة 309. كذا في فتاوى رحيميه كتاب الاضحيه جلد 3 صفحه 110. دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې نصاب 200 درهم شرعي دی. که څوک 200 درهم شرعي تر ضرورتو اصليه او بلابود ولري، قرض ور باندې نوي، پر دغه سړي اختري لازم دي. دغه 200 درهم شرعي 130 مثقال سپین زر کېش، 140 مسقال سپین زر په اوسنی بازار کې شاوخوا 2000 افغانۍ کېش. نو حاصل دا کچيري څوک 2000 افغانۍ ولري او قرض نه یې ورباندې، دا 2000 افغانۍ ای بلابود تر هغه ضرورت وي پر دا سړي باندې اختري واجب دي، او که یې نه درلودې ورباندې واجب نه دي. خلاصة الفتاوى لکي: وفي أجناس الناطف قال أبو حنيفة رحمه الله: الموسر الذي له 100 درهم. خلاصة الفتاوى كتاب الأضحية جلد 3 صفحة 309. كذا في درر الحكام شرح غرر الأحكام جلد 1 صفحة 268. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. دبل اوریدونکو پښتنه اورو. بله،
السلام علیکم. کاج کاری صاحب، شای بخیر.
وعلیکم السلام، سلامت وسی تاسو شایست. مهرباني خپل نوم راوښیست. اجی محمد عیسی صاحب د تختپل څخه درته سره غلاست وایو. الله دې وکړي چې جوړ بیاس. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ شریف پښتنه مطرح کړئ.
دغه چې څلور رونه کې دا یو ورور خدمت کوم کوزا کړی ده،
کوزا
نه کړی وای وځل کړی ده،
و
وز دا ورونو سر داوا د وتا دوم کوزا و کوله و چې به سر کی و سر کی څو توان جن غوړي او دا به سم خپل ګټل یو د پلار دنیا نه ورپاته کوزا د ګډ ورول په خاصه کې د وسه سر داوا د سر څنګه ده دي او نو وتا دوم کوزا کړه د مساوان سره
او اوس چې ویش کی مخ یې ویش ګاډو اوس چې ویش کی پر دغه محمد صاحب صاحب تاسو پښتنه واورېدل تاسو څخه ډېره مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د حاجي محمد صاحب پښتنه واورېدل که لطفاً د دوی د پښتنې جواب ووایست
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې څلور وروڼه د پلار په طرقه باندې سره ګاډي وي او په دې څلور وروڼه کې هر یو واده وکړي یو ورور دوه ودونه وکړي کله چې دا دوه ودونه کې دا دوهم واده کوي نو دا ورونو د دې کار منع کړی نه وي بلکې په عام ډول باندې لکه دا نورونه چې یو خوراک کی جامه کی د دې منځ د مال څخه دوا کی واده کی دا تبروع ده نو لهذا اوس چې ویش کی دا نورونه حق نور باندې لري نسی ورته ویلی چې تا دوه ودونه کړي دي هغه پیسې راوړه دا تبروع دي احسان دي هغه تبروع احسان بیرته نسی راګرځولی حتی که چیرې داسې وسي چې په دې څلور ورونو کې یو ورور واده کړی وي دا نورو کشرانو ورونو واده نه یې کړی ویش راځي دا کشران ورونه حق نه ورباندې لري چې تا خو واده کړی دی ونیسه هغه پیسې راوړه داسې نه سي کېدل او که داسې مسله مثلا یو ورور مشر دی او نور کشران ورونه دي دغه یو ورور د دې منځ د پیسو څخه د خپل ځان لباسو پوشاک د دې مصارف وکړي د کشرانو د لږ وي بیا چې د ویش چای راسي پیسې خلاصې دا کشران حق نه ورباندې لري چې دا پیسې تا په تعلیم مصرف کړي دي تا په لباس مصرف کړي دي دا یو تبروع ده هغه تبروع بیرته نه راګرځي حاصل دا چې دغه نور ورونه نسي ورته ویلی دغه ورور ته چې تا دوه ودونه کړي دي البته که د هغه واده پر مهال منع کړي او دا یې ورته ویلي چې موږ دا پیسې په تا پسې لیکو هغه بېله مسله ده که یې منع نه یې کړی عام د شراکت د ورونو په منځ کې دې ته تبروع احسان وایي دغه جزئیه را نقل کړې ده فتاوای دار العلوم دیوبند درلسم جلد صفحه 55 والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله محترم مفتی صاحب یو خور کې پوښتنه کړې ده وایي زما خور سره خپل خاوند جنگ وکړي بیا خاوند په توند لهجه ورته وویل چې ووزه د کوره نور زما نه یې په کار او زما خوندې ورونه بیا ده زما خور ته وایي چې ته غږ مه لره زموږ رنګ بدیږي نو اوس د ده پر دغه دغه زما خور طلاقه ده او که نه طلاقه یا د ده د خاوند په دغه الفاظ سره طلاق واقع دی که نه
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو سړی و ښځې ته ووایي چې ځا د کوره ووزه ځا پلو دې پر غاړه واړوه د پلار کړه ولاړه سه دا الفاظ دا د کنایي طلاق الفاظ دي دغه د کنایي طلاق الفاظ چې څوک ووایي که یې چیرې نیت د طلاق و طلاق واقع کیږي که نیت د طلاق نه و طلاق نه واقع کیږي البته که چیرې د طلاق مذاکره کیدله او یا دا چې دې کس ته قهر و غضب ورغلی و نو د قهر و د غضب په وخت کې یا د دغسې مذاکرې د طلاق په وخت کې که خاوند ورته وویل په دې سره طلاق واقع کیږي یو طلاق واقع کیږي بائن طلاق واقع کیږي حاصل دا چې دغه خورکۍ ته چې خاوند دا خبره کړې ده نو په دې باندې یو بائن طلاق واقع دی د تجدید د نکاح غواړي نو بس بل شی ورباندې نشته او که نیت د درو طلاقو کړی و نو په هغه ځای کې بیا د درو طلاقو نیت صحیح دی او که نیت د درو طلاقو نه و کړی د دوه طلاقو نیت هم نه صحیح کیږي او که چیرې د یوه طلاق نیت وي نو یو طلاق واقع کیږي که هیڅ نیت نه وي دا قرینه پر طلاق دلالت ته یو طلاق واقع دی هندیه لیکي الفصل الخامس فی الکنایات لا یقع بها الطلاق الا بالنیه او بدلاله حال کذا فی جوهر النیره یو څو لیکي ورسته بیا لیکي تطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فلا يقع في هذه الثلاثة إلا واحدة رجعية ولو نوى ثلاثا أو ثنتين وفي غيرها بائنة وإن نوى ثنتين وتصح نية الثلاث ولا تصح نية الثلاث في قوله أختاري كذا في التبين هندية جل أول سبحة درسوة تلور أبيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم ابتساب خورکی مپرسنه کرده و وید ماشمان ده اصلاح لپاره ده اوغی و حل سه حکم لدی
ده داغ پشتنی پا جواب که باید وایم چه ماشم تر او کلنی ورستا تر او کالو پوری ماشم پا ایچ مکلف ندی ده او کالو ورستا ماشم پا المانزبانی مکلف دی نو تر او کلنی ورستا ماشم پا چپلاخ بندی و حل ده تعدیب ده پاره جائز خو پا چو شرطو بندی یو شرط دا چې وهل به دومره سخت نه وي چې په بدن کې ټپ پیدا کړي. دوهم شرط دا چې دومره سخت به نه وي چې په بد اړ یې مات کړي. دریم شرط دا چې پر هغه ځایو به یې نه وي چې په هغه ځایو باندې د ده هلاکت رامنځته کیږي، لکه پر مخ وهل، پر غوږ وهل او داسې نور. بل شرط دا دی چې په دې کې به نیت اصلاح وي. ګوره په ځینو شیانو کې چې ماشوم معاف دی پر هغه شیانو به سزا نه ورکړي، بلکه پر مانزه باندې آداب باندې دغه شیان چې د دې د ماشوم د مصلحت لپاره او دا چې ماشوم بازی کی دا د ماشوم حق دی، دا چې ماشوم ولاړی شو وکشینی دا د ماشوم حق دی، دا چې ماشوم خبرې کی دا د حق دی، دا چې ماشوم یو شی غواړي دا د حق دی، دا چې یو شی غواړي چې پر هغه وې یا ماشوم ژاړي یو غوښتنه لري چې پر هغه باندې وې دا وهل نه دی جایز، بلکه دا آغا شیان دا پاره چه آغا کی دا دا یو دول ادبی تر وکلنی ورستا تم ری کشنی ما شمان وقل دا گناه دا نجایز دی چه دیر کشنی وی زکه دا 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 وجود دا دم ری سخت وحلو طاقت نلری او یادا چه زینو شیانو بانی بیرول کیشی دا جایز نیدی. دا ادب دا پاره تر وکلنی ورستا پچه پلاخ باندی وحل آغا المند او یادا چې نور آداب یا دیني احکام چې د په ذهن کې کښینی او آداب زده کړي د دغه دپاره په دغه اندازه جایز دی او په دغه شرطو باندې. الموسوعة لکې ثم ان الحنفیه قیدوا جواز ضرب الولد حيث لزم ضربه بان یکون بالید فقط فلا یضربه الولی بغیرها من صوت او عصا. الموسوعة پنځه څلوېښتم جل صفحه یو سل یو اویا به حواله رد مختار جل اول صفحه دوه سوه پنځه دېرش. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدونکو ته. بله، وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښایست او د کومه ځایه مالک نیولې؟ عابد صاحب د درهیم عنایت څخه درته سلام غلاسو وایو. تعلیم القرآن رادیو خلاص الله خپرونه ده، مهرباني وکړئ شرعي پوښتنه مطرح کړئ. شرعي
پوښتنه
ده چې یو کس خور وینه مېرمن ته لګولی شي که یا؟ یو کس د خپل خور وینه و مېرمنې ته لګولی شي که نه؟ جزاکم الله. عابد صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د عابد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ.
دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک کولی شي چې د خپلې خور وینه راواخلي، مېرمنې ته یې ولګي، د لور وینه ور ولګي، خپله وینه ور ولګي، په دې باندې حراموالی نه ثابتېږي. حراموالی یوازې او یوازې په شیدو باندې او هغه هم په موده کې د رضاع چې هغه ماشومتوب دی تر دوه نیمو کالو پورې، تر هغه وروسته که هغه شیدې وچشي هم حرمت نه راځي، که وینه ولګېږي هم حرمت نه راځي. دغه جزیه لیکلې ده مفتي محمد شفیع رحمه الله په آلات جدیده صفحه یو سل دو اتیا کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب، زموږ ورور احمدالله پوښتنه کړې وه، وایي که یو چا واده نوي کړي، کوزده یې کړي، بیا طلاق واچي، پر یو شي باندې کمه دا کار وکړي، پر دې ښځې طلاق یي، وروسته هغه کار وکړي، نو د ده طلاق واقع دی که نه؟ او همدا ډول د یوه طلاق چانس ته د لاسه ورکوي او که یا؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو چا واده نه یې کړي قبل دخول دی ووایي که مې دا پلانکی کار وکړي، پر دې چې ښځه طلاق یي، که هغه کار وکړي ښځه طلاقېږي، البته دغه طلاق بائن طلاق. ورسته که بیا دوهم واری طلاق وای طلاق نه وای په د اول طلاق باندې با انکل سش که چیرې واده کړي د دې خاوند یو ځایوالي ورسره سوي بیا که دغسې خبره وکړي هلته بیا رجعي طلاق په تاوای هندیه لیکي وان علق الطلاق بالشرط ان كان الشرط مقدما فقال ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخوله بانت بواحده عند وجود الشرط في قول ابي حنيفه رحمه الله ولغى الباقي وعندهما يقع الثلاث وان كانت مدخوله بانت بثلاث اجماعا الا ان على قول ابي حنيفه رحمه الله يتبع بعضها بعضا في الوقوع وعندهما يقع الثلاث جمله واحده هندياج الاول صفحه 303 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبلاوردون كده
بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مهرباني ظاهر شاه صاحب در تر سره اغلاس وایو مهرباني وکي تعلیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده خپل سری پستونو مطرح کی
د محترم مجمولي صاحب څنګه په دې ډول د دوشنبه او د پنځنبه روزه نیول کې ترخصت وای او په دغه ډول چې روزه نیول څنګه لري
جزاکم الله ستاسو شریف شتنواور رسول ستاسو څخه ډېر مننه محترم مفتی صاحب تاسو د دې ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاس
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د دوشنبه او د پنځشنبه د روژې په اړه حادث راغلی یو حادث شریف چې ترمیزی شریف رانقل کړی دی باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوشنبه او پنځشنبه په ورځ د انسانانو عملونه رب عز وجل توران دي کیشي نو زه دا خوشوم چې زما عملونه په داسې وخت کې وړاندې سي چې زه روشاتی یم بل حدیث دی چې دا مسلم شریف را نقل کړی دی مسلم شریف په باب استحباب الصيام ثلاثه ايام من كل شهر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د دوشنبه د ورځې د روژې په اړه پښتنه وسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا هغه ورځ ده چې زه پکې پیدا سوی یم او زه پکې پیغمبر سوی یم بل حدیث دی چې عائشه بی بی رضی الله عنها روایت کړی دی هغه حدیث هم ترمذی شریف را نقل کړی دی باب ما جاء فی الصوم یوم الاثنین والخمیس عائشه بی بی رضی الله عنها فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهتمام یعنی پابندی سره د دوشنبه او پنځشنبه روشانی ول یاندی په دغه ورځو کې به روشا نه پرې شول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې د همدې خبرونې له لارې زه او را سره محترم مفتی صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو تاسو پر لوی او مهربانه څښتن سپارو پاته وخت مو په خیر